ولا خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سخت ننګونو سره مخ شوله.
په دویمه نیمه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې سات لنډ خبرونه ته. د پاکستان یو چارواکی وایي چې نن په ډیورن کرښه ځینې نور مرکزونه هم پرانیستل شول، چې له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوال د ایستلو بهیر سره ورسره ګړندی شوی دی. په خبره کې د کمشنر مرستیال عبدالناصر خان ریچرز د ویلي پر تورخم دروازه چې د کډوال ورسره افغانستان ته وړي، د دغو مرکزونو شمیر درې برابر زیات شوی دی. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا میری وایي له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج پر عواقب واشنگټن ډي سي کې د پاکستان له سفیر ماسو خان سره کتلی دي. هغه نن په ټویټر، پخوانی ټویټر او ایکس شبکې باندې لیکلی دي چې د دغو په دغه کتنه کې پر هغو مسایلو هم خبرې وکړي چې د دغه کډوال چې له افغانستانه له پاکستانه ویستل کیږي که بیرته افغانستان ته ستنیږي، په زیاتره پرخوزو او نورو زیانګالو ډلې به څه اغېز وکړي، په دې هم ورسره خبرې کړې دي. لکه چې د اکتوبر تر پایا پورې پاکستان ټول افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له دې هېواده ووزي. د نن دریم ورځ ده چې دغه تاریخ پای ته رسیدلی دی او د افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په ژمي کې د کورنیو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل لیک شبکې لیکلي دي، په افغانستان کې سخت ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي چې له کبله په غرنیو سیمو کې د واورو کنګلونو له کبله د خلکو تګ راتګ کمیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې هر کال د واورې له ورېدو سره اوندتن مواصلاتي لارې تړل کیږي او زیاتې کورنۍ په سختۍ سره د اړتیا وړ خوراکي توکي ترلاسه کولای شي. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په ډیر اسماعیل خان کې د ټانک ډیزر نږدې چاودنه شوې ده چې 15 کسان پکې وژل شوي او د دریو پولیسو په ګډون 21 کسان ژوبل دي. د ژغورنې ډلې ویلي دي چې په ژوبلو کې د ټرافیکو یو پولیس او یو ښځه هم شامل ده. د چارواکو په خبره ده 14 نن هغه وخت شو چې ټانک ډیزر د پولیسو د قسمه موټر په تیرېدو. پولیس وایي چې 14 د څرنګوالي په باب یې پلټنې پیل کړې دي او تر دا مهاله د 14 مسؤلیت هم اچا نه دای منلی. او په کرکټ کې بیا نن د افغانستان او هالند ترمنځ لوبه وه. هالند نومړی بیټنګ وکړو چې هدف یې افغانستان ته یو سلاتیا ټاکلی دی. افغانستان بلدي وروسته بیټنګ کوي.
د ازادي ملمه د ازادي ملما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر ملما دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو ترڅنګ په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خپرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یوه کال راهیسې جلا وطني کې پر لیکوالۍ څه اغیز پرېوتی؟
د لوی خدای په نام دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکي جغرافیه څه حال او احوال لري. یو دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپل یو وطن ده. د دې فزیکی او اجتماعي ټولنیز اړتیاوې دا دي چې باید په یو فزیکي وطن کې په یو اجتماع کې هم وي. که چېرته هغه جغرافیا هغه وطن ورنه واخیستل شي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپله یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، مونږ اوس بې وطنه شو، د وطن له غېږې لرې شو، د وطن دا غېږه مو اوس په برخه نه ده. ولې خپله یو وطن یاستو دا چې څنګه ځان په یو آبادۍ بدلو، دا د مونږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلی ده. نو د ما خپل چلند له دې قضیه سره دا ډول ده.
سمندر صاحب، لوستونکي اوس څه توقعات لري؟ ځکه چې په افغانستان کې لوستونکي هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، له افغانستانه د باندې سیاست د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي. په دې برخه کې ستاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان 40 میلیونه وګړي لري، دا 40 میلیونه آگاهۍ دي، 40 میلیونه تبې دي، 40 میلیونه صغیر کیهانونه دي. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه راوباسي چې د دوی تبه به له څه سره لګي یا څه ډول. ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا، هنر وپنځوي، یو څه ورکړه ټولنې ته، د ده په مسولیتو کې دا راګرځي. زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم، په ټول اخلاص یې وړاندې کوم، په ټوله مینه یې وړاندې کوم، داسې یې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوق شي، پکې ویلې شي، او لږ نه یوه خیالي دسترخوان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څومره دي، ته اجازه ورکوي جلا خبره ده. ولې د وګړي په توګه، د هنرمند، د لیکوال رسالت، د کلمې، د شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو، یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي، دا زما وینا، زما خبره، زما کار، زما ادبي هنري کار، پرته له دې وړاندې کوم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نه وایم چې زه کامیاب یم. ولې یوه شي دعوه کولی شم، هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم، لیکم، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږی ده، دا چې څومره د خلکو په ګډه خوري، دا جلا خبره ده. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ وبرېشي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم، تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې ووایم.
بل سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان مایوسونکي روان دي، یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یو خبره وکړي، څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي، یا خپل خبره کوي مثبت ډول یې وکړي نور ته؟
زه دې دغه شی ډیر طرفدار نه یم چې سړی دغه شی د لیک ډګر ته، د فانز ډګر ته، د یو اخلاقي کشیش یا یو اخلاقي ملا یا یو اخلاقي معلم په توګه داخل شي. په هغه وخت کې دای د یو مفتش حیثیت غوره کوي، دای داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، لوستونکي ته وړاندې کوي، او د هنري ذوق په سرخانګ دي چې هغه د ده د ذایقې مولود دي، او دای فکر کوي چې دا مبارک کار ده. دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه، فردي ژوند حدود دا ورنقص کوي. نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذایقه جلا ده، د دې اړتیاوې ویلې دي، خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي، د لورینې له جنسه وي، او حداقل د وګړو په زخمي زړونو، زخمي مغزونو، زخمي عواطفو باندې مالګه ونشیندي، بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمي زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي، یو څه تسکین ورکا، یو څه خوشي دغه خپه او زپل سو زړونو ته ور برخه کړي.
د افغانستان لوست طبقه کله نه کله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي. که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګورئ، دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي. لدې سړی ځان څنګه وساتي، خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم یې په لاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګوري دغه څنګه دا پانس چې دا تخلیق ده، ورکړه ده، نوې څه راوړاندې کول دي که نه. اوس غنم کوه کرې، څه حاصل منځته راوړي؟ غنم منځته راوړي. ګل کوه کرې، ګل منځته راوړي. کاغذی وکړې، اغذی منځته راوړي. لیکوال باید دغه دغه د ده د پانس ماده مایه باید مینه وي، لورینه وي، نوې څه وي، تازه څه وي، یو څه زیاتونه وي. ولی دا چې محیط یا ذهنی جغرافیا زمونږ د ذهنی ټولنیز شعور مو د قهر سرطان نیولی ده. قهر او کرکه حکومت کوي، قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو په زړونو په عواطفو باندې غوبل کوي، او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غېږ کې ولیدلی. متاسفانه په دغسې یو فضا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده، ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو. دی باید دغه تیاره ماحول، دغه له کرکو له غمونو او له خفګانه ډک چاپېریال ته رڼا شي، یوه نوې خوږه نغمه شي. دی باید د ژوند وږمه شي. ځان ته مې همدا وړاندیز ده، نورو لیکوالو ته مې همدا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې، هغه نادودې، هغه نفرتونه که په هره ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دي اوري، لرې دي وغورځوي. ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي، سپېڅلی پاتې شي، د مینې وجود پاتې شي، او حد اقل موږ باید هغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکې، نفرات دیو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود د دوی زاله شي. موږ باید په ځای د دې چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي، او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو، په موزیم بدل شو. باید دغه تیاری وشم، دا خزل پرې نږدو. کرکه، نفرات دا خزلې دي، دا د ډیران مواد دي. موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستی اشغال کړي؟ دې اشغال ته باید اجازه ورنه کړو. یو فزیکي ماحول ده، فزیکي جغرافیا ده، فزیکي حالات ده، ټولنیز ماحول ده، هغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي. ولی یو دی موږ درونی جغرافیا ده، ناپایه جغرافیا ده، د خیال دنیا هم ده، د زړه دنیا ده. دیو کې باید هیڅ ناول شي ته، خصوصا د کرکو قهرونو اربابانو ته اجازه ورنه کړو چې خپل زهر هلته پیچکاري کړه، هلته ځای په ځای کړه. نو په هغه صورت کې لیکوال او پنځوال کېدلی شي چې د آبی حیات جامونه وړاندې کړه دغه ځپلي او دغه ترنګلي وضعیت کې، او دی یو نعمت واوسي، دی د رڼا یو بل څراغ واوسي. زمونږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو، هغه دغه پوله ده.
سمندر صاحب، دا خو په هغه صورت کې کېږي چې څوک خپله ځان د قهر او کرکو نه وساتي. په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلی اور په چټکۍ سره خپرېږي، او مینه ولې داسې ورو مزل کوي؟
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده سالی صاحب، یا دا ده چې دی د ذهن نوکر ده یا د زړه. متاسفانه د موږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغو، ذهن ډبلوو، ذهن ته د دې فرصت ورکوو چې زموږ ټوله هستي تر خپل واک لاندې راولي. او د ذهني آګاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي. انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه آس بدلوي، قدرت او شهرت. ټوله ورځ دې ځغلوي، ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که یې تا نوم یو څه لوړ شي، د تا په شهرت باندې یو بل لقب ور زیات شي، او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي. یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو، له ډېرو منډو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو د قدرت په یو بانک بدل شوی، دی د شهرت په یو برج بدل شوی. خو په دې کې ژوند نشته، دی بیز دغه ده، بی ژونده ده. بیا نو ژاړي کنه کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې سالی صاحب، د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې، ډېره یې له دغه ده، ډېره یې له دغه ده چې موږ خپل وجود شقه کړی ده، دو ټوټې سوي یاستو. ذهن په شدت سره دا حدیث، دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت را باندې کا چې موږ شپه ورځ د دې لپاره زغلوي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي اله اله پلانی سره پیژندګلوي پیدا کړه اله پلانی سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي اوله دې کار ته لاس واچو اته غلا ته لاس واچو ناروا ته لاس واچو دروغ ته لاس واچو چې قدرت دې زیات شي پیسې دې زیات شي شتمنی دې زیات شي دا یو او بل اړخ دې زړه ده په موږ کې زړه ځپل کیږي زړه خزان کیږي موږ اصلا دا دې تشویش ول نه ده چې د سر ویښتان سپین شو دا دې تشویش ول نه ده چې مخکې ګونځې راغلي تشویش ول دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمی او عتیقه جنس جوړ کړی هغه داسې که په کره سترګو وګورو د مینې په سترګو وګورو شاید موږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټو مګوري موږ څومره ظلم کړی ده دا ظلم ته خپل اجازه ورکړې ده نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت هنر خلاقیت ده پنځول دي نوي راپینته کول دا هنرمن دغه خلاقیت دغه واس دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما د وجود سلطان زما زړه ده او کله چې د انسان آګاهي د انسان شعور د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل دی که وینا کوي که خبره کوي که روغبړ کوي که چاته سلام استوي که چاته یو غړپ اوبه ورکوي ټول به د مینې له جنسه وي دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلیږي چارې خواته اتر ویشي دا یو ستر برخلیک ده خو نقد برخلیک ده ژوندی برخلیک ده دیده چې شیبي برخلیک ده فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده او په کلکه تکراروم دلته هم چې مینه زړورتوب غواړي او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن زموږ داران ذهن زموږ محافظه کار ذهن موږ نه ور پرېږدي موږ ډاروي وایي په خطر کې لویږي آینده دې په خطر کې لویږي هو سړی ته که نوم ونه لري شهرت ونه لري خلک دې ونه پېژني تا نه خو سواره جوړه شوه ته خو یو عادي وګړی شوې ښه په هر حال ایله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم او په دې خاطر ځان ته حق ورکوم چې دا خبرې وکړم
سمندر صاحب تاسو ول په مینه زړورتوب غواړي یاره نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کیږي په دې خاطر چې د کرکې خبرې په اسانۍ سره کیږي او هغه د مینې خبرې خلک په اسانۍ سره نه شي کولای فکر کوي همدغه وجه ده
بله
سمندر صاحب یو لیکوال او پنځون کې خپل دنیا لري خپل ذوق او تب لري دای څنګه کولای شي د خپل دنیا رنگینه ژوندۍ او متحرکه وساتي او نور ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابره کړي
دا کار ډیر ساده ده فقط درې خبرې دي کداغه د خپل ژوند اصل وګرځو مونږ په د مینې په ګلستان بدلیږو شاوخوا مو د مینې په یو بستر باغستان بدلیږي او ټوله هستی راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري ځان ته د مینې په سترګه کتل او نورو ته چې صالح هم پکې ده نورو ته د مینې په سترګه کتل او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی دغه تر پالنې لاندې دي او هغه ته ورګرځي که چېرته موږ د مینې دغه درې پایو نغری توت که نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هیڅ ډول توپان زلزلې نسی کولای زموږ هستی را ونړوي موږ ناکام کړي موږ وغورځوي موږ له پښو واچوي بیا نسی کولای مینګر تر ټولو زړور وګړي دي مینګر بې تاجه سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده په لوڅ سر په سپېره سر په سپېره څېره ګرځي خو د ځمکې د مخ شهزاده ده ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنیز شهرت ډېر غټ غټ ربل نه وای وس او جرات نه لري نو ځکه دی سلطان ده او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده ټول وګړي په دغه برخلیک دي. زه ته هغه څوک چې زما ستا غږ اوري دغه یو یو په دغه برخلیک پیدا ده، خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، خپله خوښه ده. او اصل دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده. مینه نه که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک لغالې کینې، کچکول په غاړه کې وزړې، چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به د مینه در ورسیږي نه لورې نه. خو که تا قضیه معکوسه کړه ودې ویل چې نه دای ما زړه یو څه لري دا ورکو، ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم په دې دې ما څه وران شو. خو که دا له مینې ډک وي نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما دې زړه په بېمتنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښول یې دغه شیبه پیلېږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینهګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط فقط لارې دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کېږي ورې کړم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو دیدې لپاره، که چېرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هستۍ به چی جوړ شي. ټوله خبره یوه ساده خبره ده، ځکه یې اوږدومه چې ذهن ناشنا کېږي، ذهن نه پخلا کېږي، ذهن یې نه مني، او ذهن دلیل او منطق او دیته دا درته راخي او درته تلي او درته ثابتوي چې نه دا خبرې دا سړی لږې هسې څه خوب یې لیدلی ده، سرمه پسې خو زه وایي چې دا هم له ژونده باسي. او در حالې چې مینه ته رابلل او مینې ته هڅول دا ژوند ته بلنه ده، دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده.
بل سمندر صاحب، فکر کوي چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي؟ د عمر په هر پړاو کې که فکر کوي چې له ماشومتوب باید د مینې او صمیمیت زده کړو ته اساسي کار وسي؟
مینه یو عجیب انرژي ده، یو عجیب جوهر ده. څومره چې مینه کوې ته ځوانېږي، دا د مینې د جوهر ذات ده. په مینه کې زړښت نشته. ګوري د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوان کلي کې ژوند کړی، هغه اوبه چې د ارغنداب په سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې دې ځینې ډنډونه دي که ورغلی، نو که له تندې مرې یو غړپ اوبه شاید ته نه ونه چکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي، خوسا کېږي. مینه دغسې ده، ورکوای ورکوای ورکوای، او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې. ستا ځواني، ستا انرژي، ستا لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کېږي. دلته زړښت نشته، زمان مري دلته. مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت ته ننباسي چې دی د زمان له لومه ازادیږي، نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی ټوله انرژی شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده. او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، او په دې کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کېږي، نه زړیږي، بېکاره کېږي نه. علي صاحب، مینه دا ډول ده.
بالکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیوي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوي، دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ؟
لومړی دما شخصي اړتیا ده، زه باید ځان سره مینه وکړم. زه چې هر سهار راجېږم باید چې خدایه شکر انور یو جلا موجود ده، یو جلا دنیا ده، زه یو جلا دنیا یم، په دې باید شکر وباسم. شاوخوا ته ګورم، د کورنۍ غړي یو دوه درې، هر یو جلا جلا ده. ګوره بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی، تاسو وایي زه قطعا دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل شي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده. دغه د ځمکې د مخ 8 میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټوله هر یوې ځان ته یو کیهان ده. نو وخت چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې رپ کې را پیدا شوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت خاط بخ تیګنم نور سره چریکو او دا لاړ چې کله کله په ویډیو واوري غواړم چې دا خپل خلوص شریکم. دا ساتل نه ده مین الکه دی برق شریان داسې ده، نیسی احتکار کولای نیسی بندولای، دا به ورکه کې دی په خاطر مین پاتې مینا ورکوا، او که غواړي چې همیشه مین پاتې مینا کوا. که دې چیرته په مینه باندې احتکار جوړ کړ چې نه لږ به یې وساتم، نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوي. نو هغه ویډیو چې زه جوړوم، دغه د مینې نغری سرمنشه ده، ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د ټولو له خالق سره مینه. ځکه د هستۍ د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده. زما او ستا بقا فقط او فقط دغه مینه ده، هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آګاهي لوړېږي، د آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې، د قوم، د ژبې، د نژاد، د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي. دا لوړېږي، ځي، ځي، غځېږي، او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې 100 سانتي متره وي، وزن به یې 50-60-70 کیلو وي، خو دی به په ټوله هستۍ کې ټیټ وي، دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې موږ باید ګام کېږدو. ځکه نو زما بلنه دغه ده، او دغې بلنې په خاطر زه ژوندی یم. دغه بلنه په ما کې ژوند کېږي، او ما په ژوند اړوي، او زه ژوندی ورسره پاتې کېدلی شم. پرته له دې نه به زه ځان ته ژوندي پاتې کېدلو یا ژوندی اوسېدلو بل سرچینه سم پېژنلی.
سمندر صاحب، د آخر سوال دا دی چې د کتابونو شمېر مو څو ته رسولی، او د مینې تر څنګ مو پر نورو کومو مسایلو پکې خبرې کړې دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو 23 کتابه چاپ شوي دي، او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده. بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې 2 کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده، او نور لیکنې کوشش مې ډېر دغه ده. ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم، نشته. که خبره له هر ځای را شروع کړم، نو که په ښه وضعیت کې وم، په روغ وضعیت کې وم، د خلوص په وضعیت کې وم، بېرته په مینه باندې خ نو لیکنې روانې دي، دغونه چاپ شوي دي، نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي.
ډېره مننه ژوندی اوسې وفا سمندر. بس د ازادي میلمه پروګرام کې مونږ نن پر یوې متفاوتې موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ورباندې خبرې نه کوي. مننه ستاسو د بلنې د منلو.
مینه ورانه ایده نصیب اوس.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس 22 201.